خدای دا ویتل د خلکو د بشري حقوقو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوې دي. د ذبیح الله مجاهد څرګندونې وروسته لاغې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه یې کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10 نیټې په غونډه کې د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لورې په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لا انزوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یوه اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نور عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په واروالو دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. اوس ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي روسیې ته د دونباس سیمه ورکړه د هغو مادو له ډلې ده چې د امریکا په د حکومت په وړاندیز کې ذکر شوي، خو اوکراین ورسره موافقه نه لري. تفصیل به احمد شي براوو.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لانجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبه په ورځ وویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیري پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د ځینو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پاملرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي، او که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیشي هغه باید د اوکراین د خلکو له لورې وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پوښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په 8 په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یوه ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼه واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته ووایو چې کریمي نیمي په AI کې یا په مصنوعي ځیرکتیا کې داسې هڅې پیل کړي چې د ماشومانو داستاني ادب تصویري باندې ته واړوي او په دې برخه کې عملا کار هم کړی. د دې له هڅو به وروسته خبر شي. خو اوس ورځو د پکتیا مرکز ګردیسته. دلته د ځوانانو د سپورت په ډګر کې یو پرمختګ شوی. هغه دا چې په ګردیس کې یو نوی لوی او په خو وسایلو سمبال جیم جوړ شوی. دا چې دغلته ځوانان او د دې جیم مسؤلان څه وایي، نجیب الله الخیل پر دا راپور استولی.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوي جې مسؤول شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش چې دا وسایل پوره کېدلې امکان نشته، ځکه تر ډېره بریده دا وسایل کال په کال نوي وسایل راوځي، هر قسم د عضلاتو دپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نوي وسایل راوځي، مونږ به خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به انشاءالله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیلې سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډېر شوي، د یو مجهز او په ښو وسایلو سنبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیعالله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زرو ډالرو مصرف په سمی گذاري چې دلته جیم جوړ شو. خو دغه جیم کې درې مسلکه مونږ تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، خو لفټینګ ده او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بودی او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوي خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي وخت ته ایګل روزانه ته وخت ته ایګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي. روزانه راځي ورزش کوي، روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بل لوري ته په پکتیا کې ورزشی مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه گذاری په ډېرېدو بولي. د پکتیا ورزشی عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وضعیت ډېر ښه طرف ته روان ده، ځکه مکه موږ جیمونه لره لاغه کوچنی وو، د ورزشکارانو تقاضا وه په یو وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي دا همداسې زموږ پکتیا کې ورزش دا ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا یو لک او سل زره ډالر پانګونه کېږي، نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دي وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو، د سپورتي وسایلو، همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پاشې بوته نږدې شوی یو لجمن سره سم راځو دی ته چې کریمه نیمی هغه افغان مېرمن ده چې کال کې په دې برخه کې کار کوي چې داستانی ادب د ماشومانو لپاره په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی سره تصویري بڼه ته راوړوي. کریمه تازه د آی په مټ د اعتدال په نوم یو ډرامې جوړول هم پیل کړی چې لومړی برخه بشپړه او خپره شوې ده.
راځئ نن د کریمه نیمی صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي ښوونځي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمی نیمی لخوا د ای آی پر مټ جوړ شوی انیمیشن ښودل کیږي. هغې چې له یو کال راهیسې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي، تر اوسه یې ماشومانو ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه وو او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دې انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونه ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي. خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ور سره نه تړي.
څه معنا؟
له ما سره دې ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته خو مې بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم. ورور دې دی، خور دې ده، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې دې خپل شو بیا دې زړه نه ور سره تنګیږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي:
تر دې نه پورې چې څه زما په فکر کې و هغه لا سره غلل یو ځلې شام کې چې ما په هغه وخت کې یعنی د دې څه د اسې میاش مخ ما پر دې کار کاوه د تخنیکي په لاو ما دا او تاسو چې د فامري د بیلو زاویو څخه نس وایي او ته راهنمایي کولای چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبره یې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
چې مې خپل کړی دی دا چې دی دا وړیا دی ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخرې کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمی مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی مو یعنی څه کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیسټمونه چې دي دا د ای آی سیسټم دی او دا وړیا دی تر نن ورځې پورې دا څو کاله کې چې استفاده ځنې کوم نو دا دغه سیسټمونه څه دي کولای شي استفاده وکړي بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلې کریمي وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بیلابیل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دیواخ لما ہر تمنا دیور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دیواخ لما دغلار کی پروتے دشت دائی جر مسلسل عذاب یا بلا دیواخ لما یا بلا دیوا خما ہر تمنا دیور
گلاب گلاب یا بلالی واخلما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومني قدرمن او درنو زده کوونکو. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او قدرمن زده کوونکي به راتر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. خوشحاله ګللي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی، د افغاني مشهورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. په تېرو ورځو لوستنو کې مو تاسو اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او آماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي، رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړئ. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن ربیعي بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن ربیعي بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن ربیعي بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایز نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعي بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعي شعري ځانګړتیاوې ولولو چې د ربیعي بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعي بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعي شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعي بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویل ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، ربیعي بلخي د پارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکې برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د میرمن ربیعي بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د ربیعي بلخي مرګ ولولو چې ربیعي بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعي بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیرې کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعي بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن ربیعي بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. رابیه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بېلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هیلې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هیلې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکله و احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلالو زکونکو، لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې مو په تنوي. درنه او ګلالو زکونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغ واس پم. زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو او ګلالي ځکونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی. موږ تاسو به نن ورځ بیا افغانې مشهورې میرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګلالي ځکونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د تېرې ورځې لوست د میرمن رابعه بلخي اړوند به، موږ تاسو میرمن رابعه بلخي وپېژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو وپېژنل چې میرمن رابعه بلخي نه یوازې ده چې شاعره وه، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته
په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چې نن درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټولو سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود واوسیږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولرئ او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هېواد په تاریخ کې یو اغېزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کېږي. نوموړي د ښځو د حقونو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښه شخصیت و. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زېږېدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړې وه. د هغې پلار محمودي طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې یې ژور اغیزه کړې وه. نوموړې چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په هکله کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه دمشق کې زېږېدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودي طرزي نومېده، او محمودي طرزي په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودي طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. ثریا طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زېږېدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دود، دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی د محمودي طرزي خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دا لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د غازي امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازي امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د یو ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه ثریا طرزي د ښځو او نجونو نجونو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1928 کال کې د افغانستان لومړنی د انجونو ښوونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې تر څنګ د انجونې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجونو ښوونځي چې جوړ سول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنې د ملکې په حیث یې د غازي امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازي امان الله خان رامنځته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازي امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشونو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کېږي. یعنې ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او همچنان ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاته شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایې طرزي نوم پاتې دي او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کېږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایې طرزي نوم لیکل کېږي. د سفرونو اغیزه: سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایې طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایې طرزي د لویدیځ ساحو یعنې د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول، یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازي امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې یې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له 100 کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شي واوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس څخه پورې د لا په مان شه وخت درته غواړم.
Everybody.